SBS Radio. خغلی ډاکټر صاحب نذیر داور یو نړی مننه بیا هم چې زویس پښتو خبرونه ته مو وخره ک او الله هر څه مخاطس سړی مې شوم. السلام علیکم.
و علیکم السلام علی خیر صاحب. زه همیشه ستاسو خدمت کیم. ستاسو لارنه ټول افغانانو ته چیز موږ تاسو غږ او ری خپل تاسو سلامونه او ستاسو تخنیکی همکارانو ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام ډاکټر صاحب محترم. دا چې په استرالیا کې نن سبا یو موضوع چې ډیره زیاته مطرح کیږي هغه د کورونو دننه یا کورنۍ تاوتریخوالی دی، شخړې دي. دې مسلې ته ډاکټر صاحب چې اکثره افغانان چې او یا خاصتا پښتانه چې موږ استرالیا ته نوی راغلی یو کې د شی قوانین توپیر وکي، یعنی د افغانستان او د استرالیا دغه کورنۍ تاوتریخوالی ډاکټر صاحب تاسو څنګه تعریفوي په استرالیا کې؟
علی خیر صاحب تاسو ډیر ښه خبرې ته هغه ورکړه، د اشاره وکړله چې تاسو خواهش وکړو د کورنۍ تاوتریخوالي د تعریف مورد کې. علی خیر صاحب که وکړای سم په شکل د خلاصه دا تعریف کړم، هر هغه سلوک څه لفظي وي څه فزیکی وي چې هغه په کورنۍ کې د کورنۍ د غړو سره چې هغه مطابق د قوانینو د استرالیا نوی هغه ته کورنۍ تاوتریخوالی ویلی کیږي. هغه په دې معنی که یو دا په اصطلاح دا معنی نه لري چې تنها نارینه دا کار کوي، خزینه هم د خپل میرونو په مورد کې، لا د خپل اولادو په مورد کې، کیدای شي خپل زوی په مورد کې، د خپل لور په مورد کې، داسې تاوتریخوالی چې هغه توهینی از پخوا کې ویل وي، ټوکل وي، حتی لاس یو چاته ور اچول وي، هغه ته هغه فضا د کور نامساعد کول وي، دغه ټول په دې قانون د تاوتریخوالی کې په تعریف کې شامل دي. هیڅ نوه میړه او ښځه هیڅوک حق نه لري چې د یو بل په مقابل کې تاوتریخوالی چې حتی لفظي هم وي وکي. که دای وکړه په قوانینو د استرالیا کې ډیر جدي برخورد دې سره کېږي، خصوصا اوس ډیر د دې شي مخه غواړي چې دولت ونیسي، چون د دا علایم په جامعه کې خصوصا د موږ افغان جامعه کې ډیر شوي دي. دا نه وایم چې تنها نارینه و د مقابل د ښځینه و کې کړي، ولیکن د نارینه و اعمال او مسایل چې محاکمو ته راځي ډیر دي د ښځو نه. د ښځو که په سلو کې یو 10% راسي، د نارینه و 90% راځي. نو دا تاوتریخوالی په موږ په جامعه کې موجود لري. دا یو ډیره غلط او منفي پدیده ده. د دې پدیدې سره باید ټول خلک د جامعې په شمول د مشرانو، په شمول د سازمانو د اجتماعي چې په دې جامعه کې موجود دي، هغه مخور خلک چې دي، خوندې ورونه ته ووایي چې نه، دا عمل اشتباه ده، دا عمل غلط ده، دغه عمل باید ونه شي، دا خلاف د قانون ده. یو بل ته احترام وکړي. که څوک نه غواړي ځوان سره وکړي، قانوني لارې ورته موجودې دي. که څوک غواړي کوم اختلاف سره ولري، د هغه د حل لپاره قوانین موجود دي، قانوني لارې موجودې دي، مشخص پروفیشنل افراد، وکیلان او کانسلران د فامیلی موجود دي، یو ته مراجعه وکي. دا چې د تاوتریخوال نه دی بل په مقابل کې کار اخلي او خبره محاکم او پولیسو دې ته رسیږي، دا غلط خبر ده. باید جامعه په دې باندې ټول دا همدا اوس تاسو دا مسله په خپل رادیو کې یادوي. یو هدف باندې ما په نظر هم دا وي چې خلک تاسو د دین آگاه کړي، چې که څوک نه پیږي په دې قوانینو باندې پوه شي چې دا عمل په استرالیا کې جرم ده، باید انجام نشي.
بل هو په واقعیت ډاکټر صاحب دا چې دې مرکې مقصد هم همدغه ده چې زمونږ هغه خويندې او یا هغه کورنۍ چې دي چې دا تاوتریخوالی سره دوی مخېږي، که هغه سړی وي او یا که ښځې وي، نو دلته قانون شتون لري او دوی باید خپل د حق نه دوی دغه دفاع وکړي او یعنی حقوق یې دلته خوندي دي. ولې ډاکټر صاحب دلته لویه غټه مسله دا ده چې زمونږ ټولنه څنګه کولی شي چې په دې مسایلو باندې پوه شي، څنګه کولی شي چې دوی په خپل حقونو باندې دوی پوه شي دلته؟
علی خیر صاحب، خطرین لارې په اصطلاح تعلیم او تربیه ده. دوی باید دین د خپل اصلا په خپل کورنۍ کې که څوک دوی تحصیل کرده لري، دغه خلکو دغه خلک مسؤلیت لري چې خپل د کورنۍ غړو ته د دی جی د حقوقو په مورد کې، د قوانینو په مورد کې خبره وکړي، خبرې ورسره وکړي، دا ورته توضیح کړي. پخوا د دې کې دغه افراد کالجو تزی مکاتب تزی لا لنگویج سکولو تزی په دغه کې معلومات هر چیرته آماده دي چې دوی وکړی و غواړي معلومات په دې ارڅه کې لاسته راوړي کوی شي. په خوا د دې کې هر جامعه په استرالیا کې مختلف اسوسیشنونه لري، د دې اسوسیشنو هغه پبلک افیسران لري، پبلک ریلیشن افیسران لري چې دا د هغو وظیفه هم دا ده چې د دې خلکو سره په تماس کې شي او هغه معلومات چې دوی غواړي لاسته یې راوړي. په خوا د دې کې مثال موږ وکیلان یو، موږ همیشه آماده یو چې خلکو ته لکه چې همدا اوس تاسو سره زه په همدې مورد کې خبرې کوم چې دوی اسوسیشنونه میټینګونه ونیسي، موږ راشو د قوانین ورته توضیح کړو په ډېر ډیټیل کچه باندې چې تاسو د راډیوګانو وخت خو ډېر کمی نو په هغه وخت کې کوی شو په 2 ساعته 3 ساعته 4 ساعته موږ دوی سره سپری کړو، د دوی سره تیر کړو چې دغه قوانین په ډیټیل سره د دوی ته تشریح شي. په خوا د دې کې نور مراجع مثلا د ښځو سازمانونه دي، دلته پولیس دا او نور مراجع دي چې په دغه عرصه کې دومیسټیک وایلنس په عرصه کې کار کوي، هغه ښځې او سړي چې غواړي د خپل حقوقونه با خبره سي باید د خلکو سره تماس ونیسي. لا دې موږ د دفاتر سره لا هم د هغه مراجعو سره چې دوی رسمي ارتباط لري، حتی که دوی سنترلینک سره هم ارتباط لري، سنترلینک ته هم چې لاړ شي دوی ته هغه کافی معلومات ورکوي، لا دوی سره رهنمایي کوي چې هغه مختلف مراجعو ته ورشي او دوی د خپل معلومات واخلي. د ما په نظر دا د خپل سړي پورې اړه لري چې وکړی چې څومره غواړي چې دا حقوقونه خپل حقوقونه خبر شي، او بل دا چې ای د موږ وظیفه دا ده چې د خلکو ته ورزده کړو چې داسې حقوق موجود دي، تاسې حق لري چې خپل ځان نه دفاع وکړئ.
مننه. ول ډاکټر صاحب، یو بله مسله چې تاسو مخکې مرته اشاره وکړه، دا یو پدیده ده چې موږ او تاسو په خپل ټولنه کې هم لرو، ولې دا د دې پدیدې لمنځه وړل هم یعنی هم په افغانستان یا په پاکستان کې چلته پښتانه میشته او هم په استرالیا کې دومره یعنی اسانه کار هم نه دی، څنګه کولای شي چې دغه جرأت یعنی که مېرمن په کور کې وي او هغه سره تاوتریخوالی مخیږي، ولې دغه جرأت هغه سره نه پیدا کیږي چې دوی لاړ شي او دا یو اقدام وکړي، او دوی یعنی هغه زغمي هغه زغمل د دې هغه ته زیاته ترجیح ورکوي نسبت دې چې دوی لاړ شي خپل حق ته دفاع وکړي او دوی یو ښه ژوند ولري. دې اړخ ته ډاکټر صاحب تاسو کتنه کړې ده؟
علي خیر صاحب، تاسو خپل ډیر په واضح صورت سره ویلې تقریبا موږ پښتانه څه په افغانستان کې دي، څه پاکستان کې دي، او څه هم دلته په استرالیا کې دي، د دې پدیدې منفي پدیدې سره موږ لاسو ګریوان یو، د موږ په جوامع کې موجوده ده داخل دا خبره، او بدبختانه چې ځینې موږ تاسو خوندې دا تحمل کوي همیشه د نارینه له لاس نه. د ما خبره دې خوندو ته داده چې وکړی سي د فامیل نور اعضا چې په جامعه کې موجود دي، که څوک کورنۍ لري له مشرانو سره دا خبرې وکړي، او که ونه شي بیا د خپل وکیلانو سره دا خبرې وکړي، بیا که ونه شو د دې خبرې حل دا د نه تنها څه دا که د موږ یو خور په دې باندې دا تحمل کوي، نه تنها د هغه خور باندې تاثیر لري، دا په ټولو ماشومانو باندې، سبا که هغه خور درې څلور لونه ولري هغه هم په دمدې کرکتر باندې لویږي چې آیا دا پدیده چې د ما پلار د ما مور ویي دا درسته خبر ده، دا قبول کی او دا وزغمي چې دا د ما ته ډېر تشویش وړ خبره ده چې د آینده نسل په دې باندې موږ تاسو تربیه نه کوو چې هغه هم دا ویي چې دا پدیده منفي ده، ولیکن موږ په جامعه کې چون موږ پښتانه یو دا اسانه کار نه ده چې سړی محاکمو ته لاړ شي، خپل حق غواړي، باید دا تحمل شي چې زه سخت دې مخالف یم خپله، او دې خوند ورونو ته یایم چې اول خدا کار مکوي، نور لارې شته، ډېرې ښې لارې شته، خصوصا په دې جامعه کې چې تاسو مشکل حل سي او بلکې مشکل نه حل کیږي، نو زغملې د ما په قانون کې څکه پښتوني څکه تاجکي که هر قماش پورې اړه دي اړه ولري، نو د دې تحمل په جامعه کې په کورنۍ کې صحیح نه ده. هغه خور باید ام دومره حق پیدا کی، دومره زړورتیا پیدا کی چې د خپل میړه په مقابل کې، د خپل رور د خپل اولاد په مقابل کې، چې دغه عمل د دې په مقابل کې کوي و درېږي، ورته چې ته دا حق نه لري، که تا بیا ما سره دا برخورد وکړه بیا نو زه محاکمه ته ځم، لا پولیس ته مراجعه کوم. او که نور دغه ریسورسونه چې ما ویل لکه په کور کې وړکای کوري لوی کوري مشران ولري، په جامعې کې دوستان ولري، خپل دوستانو سره خبرې وکړي، د نورو ښځو سره خپلوانی خبرې وکړي، چې دغه سړی سره چې کله یو مشکل لري کېدای شي هغه سړی کوم پروفیشنل هیلپ ته ضرورت ولري، کېدای شي هغه کوم مشکل ولري، کېدای شي ډرګو کې، کېدای شي الکوهول باندې مبتلا وي، کېدای شي په دا قمار باندې مبتلا وي، نور مشکلات ولري، مالی مشکلات ولري، ستونزې په کار کې ولري او نورې خبرې داسې شاید پکې موجودې وي چې کیدای شي دغه سړی د اساسي لارو نه د هغه صحیح لارو نه د هغه فامیل سره کومک وشي چې هغه نقیصه هم حل شي، دومستیک وایلنس هم د بین لاړ شي او کورنۍ هم خپل ژوند ته ادامه ورکړي. ولیکن که بله لاری موجود نه وي د دې پدیدې تحمل یو اشتباه ده. موږ ډېره لویه ستونزه چې الخیل صاحب لري په محاکمو کې دا ده چې یوه خور کوي چې هغه باندې تاوتریخوالی په کور کې شوي، هغه لا چې کور کې که جنګ شي لا دا خپله پولیس ته زنګ ووهي، لا همسایه پولیس ته زنګ ووهي، نو هغه پروسس چې پولیس راځي هغه میړه یې چارج کوي، لا ورور یې لا زوی یې هر څوک چې دا عمل یې کړی وي نو هغه بیا محاکمو ته راځي. تر یو وخته پورې چې محاکمو ته دا پروسس کېږي یو میاشت دوه میاشتې نیسي، بیا هغه خور محاکمو ته حاضره کېږي نه، چې راشي د خپل میړه په ضد لا د ورور په ضد باندې هغه ته هغه شواهد لا هغه په ورځ باندې هغه خبرې چې پولیس ته کړې وي هغه پولیس هغه خبرې محاکمو ته وکړي. په دې خاطر باندې هم اوس پولیس هر هغه دغه د پولیس سټیشنونه چې دي هغه بخش چې دپارټمنت د دومستیک وایلنس سره د کورنۍ ترافیکوالي سره مواجه دي او کار سره کوي، هغه په مختلفو ویډیویي کمرو باندې نورو کمرو باندې سنبال کړي دي چې هغه په اته ضرورت د دې نه شي که هغه خور نه راځي محکمې ته، حتی هغه شواهد چې هغې په هغې ورځ باندې ورکړي دي دغه شواهد محکمې ته مخته شي.
ډاکټر صاحب، کې اوس بل هم تاسو یعنی هغه ورونه او یا هغه خویندې چې په کورونو کې دوی ګډ ژوند لري، نو دوی باید په دې باندې هم پوه شي چې چیرې تاوتریخوالی مخېږي، نو لږترینه سزا او ډېرترینه سزا تر کوم حده پورې رسېږي؟
علي خیل صاحب، نو دومیسټیک وایلنس دیر پورې اړه لري. که څوک په دومیسټیک وایلنس باندې په اصطلاح اتهام پشوي، نو هغه دې پورې اړه لري چې هغه نفر چې په اصطلاح ویکټم ده په مسئله کې چې چا باندې دا جرم اجرا شوی ده هغه څه رقم زخمونه لري، له څه رقم برخورد سره شوی ده. که په دې ابتدا نه چې شروع کېږي دوه کاله زندان لري، نو دغه ماکسیمم پینالټی ده که کامن اسالت وی دومیسټیک وایلنس ریلیټډ، نو هغه دوه کاله زندان لري. ولیکن محاکمو ته لاړ شي که انسان جرم ونه لري، کیدای شي په اسانه توګه د دې باندې په ګډ بیهیویر باندې یعنی ښه برخورد ښه سلوک وعده وکړي او محکمه حکم وکړي چې یو کال د دې د ښه سلوک وکړي، که ښه سلوک ونه کړي بیا به محاکمه ته راشي نور جزا به ورکولی کېږي. نو داسې هغه شته، مختلفې کچې ورته شته. ولیکن که یو سړی د دومیسټیک وایلنس ویکټم واوسي او هغه باندې داسې برخورد فزیکي د هغه سره شوی چې هغې خوله ماته شوي، هډوکي مات شوي، لاس یې مات شوي، د هغه بیا جرمونه د په کرایم کې مختلف دي چې اسالت اوکیژنینګ اکچوال باډی لهام ورته وایو، چې یعنی د انسان بدن هغه څوک چې خوښ شوی ده د هغه باندې یو ضرر ورته رسېدلی، لا جلد تخریش شوی، عضله خرابه شوی، هډوکی مات شوی، چې دا هر یو په قانون کې بیا مختلفې کچې لري چې تر 15 کالو 16 کالو پورې هم د زندان نه ورته ټاکل شوي دي. او که د عادي نه دوم طبقې ته ورسېږي تر 15 کالو پورې زندان لري.
یو نړۍ مننه ډاکټر صاحب له معلوماتو نه.
تشکر د تاسو نه علي خیل صاحب چې داسې تاوده داسې مهم موضوعات په خپل راډیو کې نشر کوي، چې موږ افغانان په خصوص اوس دا پښتانه چې تاسو د پښتو د راډیو له طریقه موږ تاسو غږ اوري، د خپل حقوقونه د خپل قوانینو نه دغه کې آګاه شي، خبر شي او خپل ژوند په دې جامعه کې په اساس د قوانینو د استرالیا باندې عیار کړي. زه هم د دې غوښتونکی یم، الله دې داسې سات راولي چې موږ تاسو داسې دا پدیده په خپله جامعه کې وټکوو او نور ذاتي موجوده نه وي. او څنګه چې تاسو ویلې هم د تاسې تایید په خبرو سره هم که چیرته داسې شی موجودی باید قانوني لارې د هغه سره برخورد وسي. بیا هم د تاسو نه ډیره مننه علي خیل صاحب، تاسو ښه ورځ غواړم، زه همیشه تاسو خدمت کې.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.